د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې لړ کې یو خبر زمو پیل کړی و. د ازادي رادیو دوه ساعته خبرونه ام پیل شو. نن د سیشن به ورځ د 1409 هجری لمریز کال د حمل ولسم د 2010 میلادي کال د اپریل 6 سره برابر ده. نوریاس نوریم او په دې لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله کې تاسو هرکلی کوم. په سر کې مهمو خبرونو او مطالبو سره ټکی پینمانی وای د افغانستان د ولسمشر د لویدیز پر ضد ورستۍ څرګندونه زورون کړي او امریکای مایوسه کړي ده. په کابل کې ملګرو ملتونو د دفتر مسولینو پرون له ټولو هغو افغان چارواکو چې د اداري فساد پر ضد مبارزه کوي وغوښتل چې هر چیرې چې بهرنیان ولیدل په فساد کې لاس لري باید دوی ته خبر ورکړي. د افغانستان د ملي مشورتي جرګې د تدارکاتو کمیسیون وایي چې دغه جرګې ته د چمتووالي په چارو کې پرمختګ شوی دی. د افغانستان د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي چارو اداره وایي تیر کال په سلګونو د نشي موادو قاچاق کړونکو ته د اوږد مهاله بند سزا ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو په پیښور کې د امریکا پر قونسلګرۍ پرونی حمله چې لږ تر لږه اووه کسان پکې ووژل شول په کلکه وغندله. د بشري حقونو یوه څارونکې ډله وایي داسې شواهد او اسناد لاسته راوړي چې ښیي د پاکستان پوځ په تیرو اتو میاشتو کې په سوات کې تر 200 زیات مشکوک طالبان بې محاکمې په بیړه اعدام کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون منځنۍ آسیا ته د سفر په لړ کې له تاجکستان څخه لیدنه کوي. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اټومي وسلو په اړه د خپلې ادارې ستراتیژي نن اعلان کړي. د غرض وړاندې په خبرونه کې پر یادو شو موضوعاتو سربېره د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. سپینه مڼۍ وایي د افغانستان د ولسمشر د لویدیز ضد وروستۍ څرګندونې ځورونکي د امریکا مایوسه کړې ده. ولسمشر کرزي د شنبې په ورځ په لویدیز د انتخابونو په ترڅ کې د ولسي جرګې له وکیلانو سره په خصوصي کتنه کې بهرنیان په خپل حکومت کې په مداخلې تورن کړل او حتی خبرداری یې ورکړ چې که د بهرنیانو فشارونه دوام وکړي دی ممکن له طالبانو سره لاس یو کړي. د سپینه مڼۍ ویان رابرټ ګیبس وویل چې امریکا د حامد کرزي دې خبرو مایوسه کړې خو لا هم د می په میاشت کې له ولسمشر اوباما سره د هغه د کتنې پروګرام په خپل حال پاتې دی. ګیبس همداراز وویل د جمهوري ریاست په د انتخاباتو کې د بهرنیانو د لاسوهنې په اړه د کرزي څرګندونې پر اختیار ځورونکي دي او پر حقیقت هم ولاړې نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان فیلیپ کرولی هم پرون په یو خبري کنفرانس کې د کرزي د دغو ویناو په اړه یو لړ څرګندونې وکړې. د دې مسلې تفصیل به د فرشته جلال زی په راپور کې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمهور رئیس حامد کرزي د ورستوي څرګندونو په اړه پاکس لمل کې وربیا ویلي چې په دې ارتباط بل احتیاط څخه کار اخلي او دوی ته د افغانستان د جمهور رئیس او د هغه د خلکو د خپل منځي مسلې په سترګه ګوري. په دې ارتباط چې جمهور رئیس حامد کرزي تیرونی په خپلو څرګندونو کې غربیان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې په درغلي تورن کړل. د سپینې ماڼۍ چارواکو د امریکا او په خاص ډول د هغو کورنیو خوابدي ښکاره کړي چې دوی وایي خپل اولادونه او د کورنیو غړي په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د تامین او د تروریزم د ماتې لپاره جګړې ته لیږلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان فلیپ کرولی په دې ارتباط ویلي راته چې دای هلته وای دلته په امریکا کې اغیز پرېږدي او دای باید خپل کلمات په احتیاط انتخاب کړي. فلیپ کرولی د غربي هیوادونو په ارتباط د جمهور رئیس حامد کرزي د څرګندونو په اړه وړاندې وویل چې درک یو څه مشکل دی او دوی ورڅخه خوابدي سوي دي. رویټر اژانس لیکي د جمهور رئیس کرزي د ورستیو انتقادونو لړۍ دا ښکاره کوي چې هغه د خبرې یوازې د غصې له مخې نه دي کړې بلکې ښکاره کوي چې له خپلو غربي پلویانو یې د ځان د ګوښه کولو پالیسي غوره کړې وي. خو په عین حال کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند فلیپ کرولی ویلي حامد کرزی د افغانستان منتخب رهبر دی او د امریکا حکومت له نږدې کار ورسره کوي.
I'm going to take a cautious approach here. I can't.
دوی په دې برخه کې غواړم له احتیاطه کار واخلم. دا چې د طالبانو په اړه هیڅ ویلي زه څه نه سم ویلای. موږ د جمهور رئیس کرزي او د هغه له حکومت سره له نږدې کار کوو. دا له امریکا سره د جمهور رئیس کرزي د روابطو خبره نه ده بلکې د هغه او د افغانستان د خلکو ترمنځ مسأله ده. دوی باید خپل خلکو ته خپل رهبری او د حکومت موثریت څرګند کړي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس حامد کرزي او عربیا په خپلو خبرو ټینګار کړی او له بی بی سي سره یې په تازه مرکه کې ویلي چې د انتخاباتو په اړه د خبرې ټولې رښتینې وې او اشاره یې دې ته و چې په انتخاباتو کې د درغلیو تر شا د امریکا لاس و. تیرونی د جمهور رئیس حامد کرزي تر شدیدو خبرو وروسته نړیوالو خبري اژانسو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن سره د هغه د ټلیفوني مکالمې رپورټونه خپاره کړل. خروجر اژانس د سپینې ماڼۍ د ویان په حواله لیکي چې د دواړو لورو ترمنځ ټلیفوني خبرو سره هم شوالی نه دی راغلی
و موریدل چې د امریکا حکومت د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی پر ورستیو څرګندونو لویدي زت څرګندونو یو ور بیا نه هیلیخ کار کړه. تیرونی کابل ته د ولسمشر باراک اوباما د سفر یو هدف دا و چې له ولسمشر حامد کرزی سره نږدې کاري اړیکې ټینګې کړي، خو دې سفر برعکس نتیجه وزېږوله. د افغانستان په قار شوی ولسمشر اوس په لویدیځوالو انتقادونه کوي او وایي چې هغوی د ده د حکومت د کمزوره کولو هڅه کوي. واشنګټن پوست ورځپاڼې په لویدیځو هیوادونو د کرزی د انتقادونو عواملو ته په یوه تبصره کې کتنه کړې چې غټې کې عصمت سروان اوروي.
په ورسته یو ونی کې د لویدیس پر ضد کرزی دوه ځلی څرګندونی له امریکا سره د هغه اړیکې تر هر وخت خرابې کړې دي. کرزی د شنبه په ورځ د ولسي جرګې یو شمیر وکیلانو ته په وینا کې وویل چې که بهرنیان د ده په حکومت کې مداخله ته دوام ورکړي، د طالبانو مقاومت به مشروعیت پیدا کړي. او د ولسي جرګې د یو وکیل په وینا کرزی وویل چې دی ممکن له مقاومت کوونکو سره ملګری شي. واشنگتن پوست رسپانه وایی ده کرزی ده حکومت یو آل رتبه مقام چه لده سره لنجده کار که ویوویل کل چه ما ده کرزی خبری واوری ده تکان میو خورد. ده باید ساده و نه انگیرو. ده زموج لپاره یو تلایی فرصت ده چه لوی دیزوال دلته دی. د ورسپانې د راپور له مخې د کرزی څرګندونو امریکایي چارواکیو خپل ځینې ډېر نږدې افغان ملګري خوابدي کړي دي. دوی ویره لري چې ولسمشر کرزی په دې ډول خبرو له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مالي او پوځي مرستې له خطر سره مخامخ وي. یو امریکایي پوځي مقام په کابل کې واشنگتن پوست ته ویلي چې کرزی بې ارادې او بې باوره سړی دی. یو افغان مقام چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي، واشنگتن پوست ته ویلي چې کرزی تمه لرله چې ولسمشر باراک اوباما به د سولې د مشورتي جرګې د جوړولو لپاره د ده د پلان ستاینه وکړي. د همداراز غوښتل چې اوباما به د انتخاباتو د شکایتونو په کمیسون کې د بدلون ملاتړ وکړي، خو اوباما د دې پر ځای له کرزی څخه وغوښتل چې په خپل حکومت کې فساد پای ته ورسوي او حکومتداري ښه کړي. د انتخاباتو د شکایتونو په کمیسون کې دوه بهرنیان وګباري چې د انتخاباتو څارنه وکړي، وزیران د شخصي اړیکو پر اساس نه بلکې د لیاقت پر بنیاد وټاکي. دغه افغان مقام همداراز ویل چې کرزی ته د اوباما سفر تر دې چې له افغانستان سره د مشارکت او همکاري لپاره وي ډېر د ده د سکونډلو لپاره ښکاره شو. په کابل کې د جنگ او سولې د مطالعاتو د مرکز مشروي زموږ تر ټولو مهم متحد بیا بیا انتقادونه را باندې کوي چې تاسې فاسد یاست، تاسې باید دا وکړئ دا ونه کړئ. هغه چې د ولسمشر کرزی د تره زوی دی همداراز وایي چې له افغانانو سره باید څوک په دې ډول خبرې ونه کړي لکه څوک چې له ماشومانو یا ناپوهانو سره کوي. د اوباما له سفر وروسته ولسي جرګې د ولسمشر کرزی هغه تقنیني فرمان رد کړ چې پر اساس یې د انتخاباتو د شکایتونو په کمیسون کې اصلاحات راوړل شوي وو. له دې وروسته د شاوخوا اویا وکیلانو ته په وینا کې وویل چې بهرنیان د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي او که دی مجبوره شو نو د بهرنیانو د اطاعت پر ځای به له طالبانو سره لاس یو کړي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مسولینو پرون له ټولو هغو افغان چارواکو چې د اداري فساد پر ضد مبارزه کوي وغوښتل چې هر چیرې چې بهرنیان ولیدل چې په فساد کې لاس لري باید دوی ته خبر ورکړي چې په اړه اقدام وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوې ویاندې پرون په یوې خبري کانفرانس کې وویل چې د ملګرو ملتونو دفتر د فساد مخنیوي په مقصد د بهرنیانو لپاره ځانګړي اصول لري. د اداري فساد پر ضد د مبارزې رئیس وړم ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې تور ولګاوه چې په فساد کې اتیا فیصده د دوی بهرني دوستان لاس لري. په دې اړه له کابله د خان محمد سین په راپور کې نور تفصیل اوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکو په هیواد کې له هغو ټولو ادارو څخه چې د اداري فساد پر ضد مبارزه کوي وغوښتل چې که بهرنیان هر چیرې او هر برخه کې ولیدل چې په فساد کې لاس لري باید دوی پرې خبر کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یوې ویاندې نیلاب مبارز د دوشنبه په ورځ د ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی له فساد څخه د بهرنیانو د لرې ساتلو لپاره ځانګړي اصول ټاکلي او په دې برخه کې جدي اقدامات کوي.
موږ داسې پروسیجرونه لرو چې وکولای شي چې د فساد نه وقایه وکړي. البته موږ د ملګرو ملتونو لخوا خبرې کوو یوازې که چېرته څوک داسې نښې نښانې زموږ په اخلاق په دننه د یو ال پی سیستم کې ولري خوشحاله کېږو چې موږ ته اقدامات
وکړو. په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزې رئیس محمد یاسین عثماني د یک شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په غونډه کې وویل چې بهرنیان 80% په اداري فساد کې لاس لري. کارپوهان په اداري فساد کې د بهرنیانو لاس لرل نه ردوي، خو وایي چې د دواړو لورو صداقت او غوس اقدامات کولی شي چې مخی ونیسي.
د افغانستان ملي مشورتي جرګې د تدارکاتو کمیسیون وایي چې دغه جرګې ته د چمتووالي په چارو کې پرمختګ شوی. ټاکل شوی دا جرګه د سور د میاشتې په 12مه نیټه په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شي. چارواکو له مخکې ویلي چې په دې جرګه کې به وسلوالو مخالفینو ته د دولت وسلوالو مخالفینو ته د برخې اخیستو بلنه ورنکړل شي، بلکې له هغوی سره د خبرو اترو په اړه به پکې مشورې وشي. له بلې خوا د ښځو د چارو وزارت ویلي چې په دې جرګه کې ښځو ته هم کافي ونډه په پام کې نیول شوې. په دې اړه نور له کابل د احمد زبیر ژمن په راپور کې.
د سولې د ملي مشورتي جرګې د تدارکاتو کمیسیون وایي په دې جرګې کې د برخه اخیستونکو کسانو ابتدایي لیست تقریبا چمتو شوی دی چې ټول شاوخوا 1300 تنه کیږي. د افغانستان د پوهنې وزیر او د سولې د ملي مشورتي جرګې د تدارکاتو د کمیسیون رئیس غلام فاروق وردک په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې کسانو کې د 1300 کټګوري خلک شامل دي. هغه وویل د دغه جرګې د جوړېدو هدف له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو لپاره د یو میکانیزم جوړول دي. خو وردک د یوې پوښتنې په ځواب کې یو ځل بیا په ډاګه کړه چې وسلوالو مخالفینو ته به کې د ګډون بلنه ورنکړ شي. دا جرګه د افغانستان له مخالفینو سره نه ده. ما هدف په ډاګه بیان کړل چې سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان له ملت سره مذاکره، مفاهمه او موافقه ده. د افغانستان ملت پورته کیږي او یو چوکاټ جوړوي. له چا سره خبرې وشي، په څه خبرې وشي، چیرته خبرې وشي او د چا په وسیله خبرې وشي. ورزګ ویل د سولې په ملي مشورتي جرګې کې به د ملي شورا ټول غړي د ښځو، مدني ټولنو، علماو، معیوبینو او کډوالو استازي له هرې ولسوالۍ نه یو قومي مشر، همداراز جیکپوړي حکومتي چارواکي برخه واخلي. بلخو د ښځو چارو وزارت چارواکي وایي چې په دې جرګې کې ښځو ته کافي ونډه په پام کې نیول شوې ده. افغان چارواکي د سولې ملي مشورتي جرګه چې ټاکل شوې د سور په 12مه نیټه د درې ورځو لپاره جوړ شي، په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره یو مهمه هڅه بولي. دا جرګه په داسې وخت کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې له افغان چارواکو سره د یوې وسلوالې مخالفې ډلې حزب اسلامي یو پلاوی د سولې لپاره خبرې وکړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ولسي جرګه وایي چې مشرانو جرګه حق نه لري د ولسي جرګې لخوا رد شوی قانون په خپله کاري اجنډا کې شامل نه کړي. دا څرګندونې وروسته تر هغې کېږي چې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر کرزي تقنیني فرمان د ولسي جرګې لخوا د رایو په اکثریت رد شو او د قانوني مراحلو لپاره مشرانو جرګې ته واستول شو. خو د مشرانو جرګې د رئیسانو کمیټې پریکړه وکړه چې دوی به د قانون په خپله کاري اجنډا کې شامل نه کړي. په عین حال کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې دوی لا تر اوسه د دې قانون په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. په دې اړه نور له کابل.
د انتخاباتو په اړه د ولسمشر کرزي تقنیني فرمان چې د ولسی جرګې له خوا څه موده مخکې رد شو، د ملي شورا د دواړو جرګو ترمنځ د نندریو او ګرمو بحثونو لامل ګرځېدلی دی. ولسی جرګې له ژمنیو رخصتیو وروسته د انتخاباتو په اړه د جمهور رئیس کرزي تقنیني فرمان د رایو په اکثریت رد کړ او د قانوني مراحلو د طی کولو لپاره یې مشرانو جرګې ته واستوه. خو د مشرانو جرګې د رئیسانو کمیټې اعلان وکړ چې دوی به د ولسی جرګې له خوا دا رد شوی قانون په خپله کاري اجنډا کې شامل نکړي. خو د ولسی جرګې یو شمیر غړو د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې مشرانو جرګه د حق نه لري چې د دوی لخوا د رد شوی یا تصویب شوی قانون په اړه بحث ونکړي او خپل راتلونکو غونډو ته وزنډوي. د ولسی جرګې غړی محمد داوود سلطان زوی:
مشرانو جرګه حق نه دارن که یک موضوع را نگاه بکنن یا در اجندا کنن.
دی وی مشرانو جرګه د حق نه لري چې یو موضوع یا وساتی او یا په خپل کاری اجنډا کې شامل نه کړي. دوی ته باید وویل شي چې د ولسی جرګې د پریکړې په اړه ژر پریکړه وکړي. خای د دوی یو شمیر نوی راغلی وي او په دې اړه پوه نه شي. ل دې سره د افغانستان د قانوني مرجع ته ډیر زیان رسیږي. د انتخاباتو په قانون کې د ولسمشر کرزي لخوا د تیر کال د دلوي اصلواغي په میاشت کې مهم بدلونونه رامنځته شول. په دې قانون کې نه مادي ورزيات شوې چې ویل کېږي مهم بدلون پکې دادی چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون شپږ واړه غړي د جمهور رئیس لخوا ټاکل کېږي. د انتخاباتو د قانون نوې بڼه په څوار لسو فصلونو او وشپې ته مادو کې د جمهور رئیس د یو تقنیني فرمان په ترڅ کې د عدلي وزارت لخوا ملي شورا ته واستول شو. ولسی جرګې له ژمنیو رخصتیو وروسته د جمهور رئیس د دې تقنیني فرمان په اړه بحث وکړ او د رایو په اکثریت رد کړ او مشرانو جرګې ته یې واستوه. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد عالم ایزدیار آزادۍ رادیو ته وویل چې په مشرانو جرګې کې د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر د دې رد شوي تقنیني فرمان په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي او ښایي چې ډیر ژر په اړه یې پریکړه وشي.
او وسم یو ځل بیا د خبرونې د مهمو مطالبو او خبرونو سرټکی. سپینمانی وای د افغانستان د ولسمشر د لوی دي زد وروستي څرګندونې ځورونکو د امریکای مایوسه کړې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مسولینو پرون لټولو هغو افغان چارواکو چې د اداري فساد پر ضد مبارزه کوي وغوښتل چې هر چیرې چې بهرنیان ولیدل په فساد کې لاس لري باید دوی ته خبر ورکړي. د افغانستان د ملي مشورتي جرګې د تدارکاتو کمیسیون وایي چې دغې جرګې ته د چمتووالي په چارو کې پرمختګ شوی. د ښځو د چارو وزارت هم ویلي چې په دې جرګه کې ښځو ته کافي ونډه په پام کې نیول شوې. د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي چارو اداره وایي تېر کال په سلګونو د نشه یي موادو قاچاق وړونکو ته د اوږدمهاله بند سزاوې ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو په پیښور کې د امریکا پر کنسلګرۍ پرونی حمله چې لکتر لږ و کسان پکې ووژل شول سخته وغندله. د بشري حقونو یو څارونکي ډله وایي چې داسې شواهد او اسناد لاسته راوړي چې ښیي د پاکستان پوځ په تیرو اتو میاشتو کې په سوات کې تر 200 زیات مشکوک طالبان بې محاکمې په بیړه اعدام کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون منځنۍ آسیا ته د سفر په لړ کې له تاجکستان څخه لیدنه کوي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اټومي وسلو په اړه د خپلې ادارې ستراتیژي نن اعلان کړي. د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي چارو اداره وایي تېر کال په سلګونو د نشه یي موادو قاچاقړونکو ته د اوږدمهاله بند سزاوې ورکړي. د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي چارو د ادارې ویان خلیل الرحمن متوکل پرون د یوې خبري غونډې ته وویل چې د دې ادارې دغه راز تېر کال په لسګونو ټنه بیلابیل نشه یي مواد هم د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه کشف کړي دي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د ماریا صدیقي راپور ته.
په افغانستان کې د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې عدلي او قضایي اداره وایي چې د قاچاقونکو د محاکمې په برخه کې د دوی جدي چلند په هیواد کې د نشه یي توکو د کار او تولید په مخنیوي کې د پام وړ اغیز درلودي. د دې ادارې ویان خلیل رحمان متوکل چې د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته د تیر کال کاري رپورټ وړاندې کولو وویل چې په 1338 لمریز کال کې 599 تنه د نشه یي توکو د قاچاق او کاروبار په تور محاکمه کړي دي. د نوموړي په وینا په نیول شویو کسانو کې 15 تنه دولتي کارکوونکي او 19 تنه نور بهرنیان دي چې هر یو په 19 کاله بند او نقدي جرمو محکوم شوی دي. دای وای په تیر کال کې د نشه یي توکو د قاچاقونکو د لوی شبکو د هلو محکومېدل نه یوازې د نشه یي توکو د کښت او بای پټیټوالي کې بلکې په ټول افغانستان کې د قانون د حاکمیت او امنیت په ټینګښت کې هم ګټور تمامېدای شي. او زه فکر کوم چې 15 تنه دولتي کارکونکو او همدارس د نشه یي توکو د شبکو د مشرانو له غړو سره چې غوښتل یې په ټول افغانستان کې د نشه یي توکو سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي نیول کېدل یې اسانه کار نه دی. نوموړي زیاته کړه چې د نشه یي توکو د قاچاقونکو سربېره د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه په لسګونو تنه نشه یي توکي هم نیولې دي. سره له دې چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د قاچاق په تور د لسګونو تنو د محاکمه کېدو خبرې کیږي، خو د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیا دا هم وایي چې دوی د لویو قاچاقونکو او د دولت د لوړ پوړو چارواکو چې د نشه یي توکو په قاچاق کې لاس لري په محاکمه کې پاتې راغلي دي. خو ښاغلي متوکل زیاته کړه چې د دوی کار د نشه یي توکو د قاچاقونکو نیول نه بلکې د هغوی د دوسیو څیړل دي.
په افغانستان کې د نری رنځ د ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د ولایتونو د توبرکلوز د څانګې مسؤلینو په کابل کې په یوه سیمینار کې یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار وکړ چې باید د توبرکلوز د ناروغۍ پر ضد روانه مبارزه لا جدي کړی شي څو په هیواد کې د دغې ناروغۍ له امله د تلفاتو شمیر راکم کړی شي. په دې اړه مجاهد جواد له کابل راپور لري.
چارواکي وایي په افغانستان کې د نری رنځ د ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي په برخه کې روانې هلې ځلې تر ډېره بریالۍ دي او هیله څرګندوي چې په راتلونکي کې به دا هلې ځلې لا پسې توندې شي. دا خبرې په افغانستان کې د نری رنځ د پروګرام مشر ډاکټر محمد خالد صدیق د دوشنبې په ورځ د هغه درې ورځني سیمینار په ترڅ کې وکړه چې د نری رنځ د کنټرول د ملي پروګرام د فعالیتونو د ارزونې او پلانګذاري تر سرلیک لاندې جوړ شوی و. نوموړي د نری رنځ د پروګرام د مثبتو او منفي ټکو په اړه داسې وویل:
قوي نقطې دغه څه دی چې دغه موج د نړۍ په کچه وګورو دغه هغه واقعات چې کشف کیږي باید اویا فیصد وي او هغه منفقرت تداوی باید اته 50 باید وي. خوشبختانه موج دغه تارګت ته رسیدلی یو او ضعیف نقاط تاسو ګورئ چې بدبختانه په افغانستان کې تر اوسه هم دغه جګړه دوام لري. هغه نقاط چې د سکیورټی له لاسه خنډای موج هغه ته پرابلم لرو.
ښاغلی صدیق وړاندې وویل چې د نری رنځ ناروغۍ د افغانستان په ټولو ولایتونو کې شته، خو په ځانګړې توګه په هغه ولایتونو کې زیاته ده چې دا مهال پکې جګړې روانې دي او خلک یې له غربت سره لاس او ګریوان دي. په دغه سیمینار کې د افغانستان په ختیځ زون کې د نری رنځ د کنټرول د پروګرام ناظم ډاکټر رحیمی ازادي رادیو ته داسې وویل.
ختیځ زون یو د هغه مناطقو نه دی چې ډېر نفوس لري. د ټي وي واقعیت هم د ډېرې تقریبا د 5000 شاوخوا کې واقعیت تخمین کېدی شي چې هلته به وي، چې په دې کې به هغه واقعیت چې خطرناک دی خلکو ته سرایت ډېر کوي، نوي خطرناک چې د هغوی په بلغمو کې د هغوی په شوشونو کې ټي وي، نو تقریبا دا د 1500 واقعیت دی چې خوشبختانه زمونږ ټیم د دغه واقعیتو نه ډېر پیدا کړی چې دا زمونږ د ټیم یو کامیابي ده.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې همدا اوس هم هر کال په افغانستان کې په ټولیز توګه 15000 کسان نوي په نری رنځ اخته کیږي، چې 93000 کسان بیا خپل ژوند له لاسه ورکوي. په داسې حال کې چې دغه ناروغي سل په سلو کې د درملنې وړ ده، که ناروغ پر وخت روغتون یا ډاکټر ته مراجعه وکړي او درمل په منظمه توګه واخلي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سیمه ایزو موضوعاتو ته مخه کوو. د امریکا متحده ایالاتو په پیښور کې د امریکا پر قونسلګرۍ پرونۍ حمله چې لږ تر لږه اووه کسان پکې ووژل شول وغندله. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس وویل امریکا دغه حمله په کلکه غندي. پاکستاني طالبانو په پیښور کې د امریکا پر قونسلګرۍ د پرون ورځې د حملې مسؤلیت په غاړه واخیست او وویل چې دا حمله یې د دې لپاره کړې چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د امریکا د بې پیلوټه الوتکو د حملو غچ واخلي. په دې اړه تفصیل د فرشته جلالزئی په رپورټ کې.
امریکایي مقاماتو په پاکستان کې د دوی په قونسلګرۍ پرونی حمله په شدت وغندلې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت او سپینې ماڼۍ ویلي چې دا کار د هغو کسانو دی چې غواړي په سیمه کې ویره او تفرقه واچوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان فلیپ کرولی
The attacks today are part of a wave of violence.
The Hamas de hugo shkhoro yo barkha da che da hugo sakhtoro ifratiyan la khatir saraki che gwari da Pakistan democracy zyan manakri aw pasima ki wera aw tafraqa wachawi. پرون له غرمې وروسته د پېښور ښار زړه د صدر سیمه څلورو پر لپسې چاودنو ولړزوله. د رپورټونو پر اساس وسلوالو کسانو د امریکا پر قونسلګرۍ حمله وکړه چې تر ډیرو یې له پولیسو سره وسلواله نښته روانه وه. وروستي رپورټونه وایي په دې کې د څلورو حمله کوونکو په شمول اووه تنه وژل سوي او تر نه زیات زخمیان دي. د تحریک طالبان پاکستان ډلې یو ویاند اعظم طارق د فرانسې خبري اژانس سره په تماس کې د حملې مسؤلیت واخیست او ویل چې دا کار په سیمه کې د امریکا د بی پلوټ الوتکو د حملو په انتخاب کې ترسره شوی دی. په دې اړه پرون د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري په خپلو خبرو کې افراطیت او وسلوال تشدد د خپل هیواد ملي امنیت ته تر ټولو ستر خطر نه وبلل. زرداري د دې هیواد پارلمان ته په وینا کې تعهد وکړ چې له وسلوالو سره به د هغوی تر پایه مبارزې ته ادامه ورکوي. د وای مشبال هغه سره چې تشدد خاتمه غواړي سوله وکړو، خو د هغو کسانو په وړاندې به له زوره کار اخلو چې په دې هیواد کې د نظم او قرار رانای غواړي. حکومت به اجازه ورنه کړي چې د پاکستان خاوره د بل هیڅ هیواد په ضد د تروریستي فعالیتونو لپاره وکارول سي. موږ به همداراز هیڅ چاته اجازه ورنه کړو چې زموږ پر ارضي تمامیت تیرې وکړي. پرون همداراز د ملکنډ ایجنسی په کوز دیر کې د پاکستان د نېشنل عوامي پارټۍ د پلویانو په یو ستره غونډه کې په چاودنه کې تر څلوېښت زیات کسان ووژل شول. په دې چاودنه کې لسګونه نور زخمیان شول. د عوامي نېشنل ګوند سیمه ایز مشر هاشم بابر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو په دې حمله کې له نوي تاکتیک څخه کار اخیستی و.
په پیښور کې دوی صرف د دماکي نه دي کړی، بلکې باقاعده د کورونو بچتونو ولاړ د فوج مقابله کوي لګیا دی او فوج وسره لګیا دی. ډزې بزې خلک شروع دي. یو نوې خبره ماته ښکاري.
د پاکستان صدر اعظم رضا ګیلانی ویلي چې وسلوال کسان په دې ډول غواړي په خلکو کې ویره واچوي او د تروریستانو په ضد د حکومت هلې ځلې متاثر کړي.
په نیویارک کې د بشري حقوقو څارونکو ډلې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د کانګرس غړو ته ویلي چې داسې شواهد او اسناد شته چې ښیي د پاکستان پوځ په تیرو اتو میاشتو کې په سوات کې تر 200 زیات مشکوک طالبان بې محاکمې په بیړه اعدام کړي دي، خو د پاکستان پوځ دا تورونه ردوي. په دې اړه نور تفصیل عصمت څاروان اوروي.
سوات چې ډېر لس لکه نفوس لري او په پاکستان کې د طالبانو یو مرکز بلل کېږي، له یوې مودې راهیسې د جګړې میدان دی. د پاکستان د پوز ویندوی تورن جنرال اطهر عباس روچرز خبری اژانس ته ویلي چې سوات دره د خبریالانو پر مخ پرانیستې ده او تاسو کولی شئ هلته لاړ شئ او تحقیق وکړئ. په لاهور کې د پاکستان د بشري حقونو کمیسون د 209 تنو مشکوکو کسانو یو لیست برابر کړی چې په تیرو اتو میاشتو کې بې محاکمې وژل شوي دي. هغه هم دا راز وایي چې د اکثرو کسانو مړي په سوات کې موندل شوي دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسون وایي چې خپلواک خبریالان او د سیمې اوسیدونکي باور لري چې د دغو قتلونو مسؤلیت د امنیتي ځواکونو په غاړه دی. امریکایي مقامات ویلي چې د پاکستان پر پوز لګیدلي تورونه جدي ګڼي او په دې اړه یې له پاکستان سره خبرې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پی جی کراولی وایي موږ د دغو تورونو په باب خپلې اندېښنې پاکستاني چارواکو ته رسولي او له نږدې د دوی موقف تر نظر لاندې لرو. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس هم په دې باب د امریکا پر اندېښنو د پاکستان له پوځي او ملکي چارواکو سره غږېدلی دی. د دفاع وزارت یا پینټاګون ویندوی جیف بوریل وویل په داسې حال کې چې له پاکستان سره زموږ اړیکې او د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره زموږ نږدې همکاري ډېر اهمیت لري، موږ د بشري حقونو سرغړونې په جدي ډول تعقیبوو. په سپینه ماڼۍ کې د ملي امنیت شورا ویندوی مایک هامر بې له دې چې په تفصیل خبرې وکړي وویل موږ د خپلو دوستانو د مثبت پرمختګ کتونکي یو. که څه هم د پاکستان پر پوز د بشري حقونو د سرغړونې تور څه نوې خبره نه ده، دا تازه تورونه په داسې وخت کې لګول کېږي چې د امریکا او پاکستان اړیکې په یو حساس پړاو کې دي. امریکا غواړي چې پاکستان په سوات او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د پوز له پرمختګونو وروسته له سخت دریځو سره په مبارزه کې همکاري زیاته کړي. خو په واشنگتن کې د بشري حقونو د څانګې مشر ټام مالینیوس کې وایي چې په پاکستان کې د بې محاکمې او سمدستي وژنو لړۍ هغه غراس په تیزی روانه ده.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون منځنۍ آسیا ته د سفر په لړ کې پرون تاجکستان ته ورسېد. ملګرو ملتونو یوې ویان د ماریو کابي وویل بان کې مون باید د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان او نورو لوړ رتبه چارواکو سره د افغانستان په شمول د بشري حقونو د اقلیم د بدلون او په مرکزي آسیا کې د اوبو د منابعو پر سر د راپورته شوي کړکېچ پر مسایلو خبرې وکړي. د تاجکستان او ازبکستان اړیکې په وروستیو کې په تاجکستان کې د یو لوی برېښنا کوډ د جوړولو پر سر اترنګلې شوې دي. ټاکل شوی ده د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اټومي وسلو په اړه د خپلې ادارې ستراتیژي نن اعلان کړي. د نیو یارک ټایمز ورځپاڼې په شمول د امریکا خبری رسنۍ وایي تمه ده په دې اړه په یو سند کې د هغې پالیسۍ پر دوام ټینګار وشي چې وایي د اټومي وسلو یوازینی هدف د اټومي ګواښونو مخنیوی او د اټومي حملو او د اټومي حملې په وړاندې عکس العمل دی. د خبر له مخې دا د اټومي وسلو د یوې خلاصې نړۍ لپاره د اوباما د ژمنې د عملي کولو په لور یو ګام دی. د امریکا کانګرس د امریکا له هر جمهور رئیس څخه غواړي چې د اټومي وسلو په اړه بیا کتنه وکړي. او له یوې لنډې دمې وروسته د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو.
خبري مجله اوري.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د کرزي د وروستیو ورځو څرګندونو ته په اشاره لیکلي چې لویدیځوال د کرزي د انتقادونو ځواب په اسانه نشي ورکولی. ورځپاڼه زیاتوي چې ډیر کسان ویره لري چې اړیکې به ښایي لا خراب شي ځکه چې کرزی د ایران او چین په شان هیوادونو ته نږدې کیږي چې ګټې تر ډیره حده د لویدیځ له ګټو سره په ټکر کې دي او له طالبانو سره خواخوږي ښکاري. د ورځپاڼې په کابل کې د یو لویدیځ ډیپلوماټ له قوله چې په سیمه کې زیاته تجربه لري لیکلي چې سیاسي اړیکې مخ په خرابېدو دي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې بیا د کرزي له قوله دا خبره راخیستې چې که د ده په حکومت کې د بهرنیانو لاسوهنې دوام وکړي دی به مجبور شي چې له طالبانو سره لاس یو کړي. ورځپاڼې لیکلي چې ولسمشر کرزي دا خبره د شنبې په ورځ د ولسي جرګې شاوخوا اویا غړو ته په وینا کې کړې ده. لاس انجلس ټایمز وایي چې د لویدیځ پر ضد د کرزي قار په افغانستان کې ځینې ډیپلوماتان او د افغانستان د ولسي جرګې غړي ناراضه کړي دي. ورځپاڼه زیاتوي چې ولسمشر کرزي وکیلانو ته وویل چې لویدیځوال د افغانستان په سیاسي چارو کې لاسوهنه کوي او په دې کار سره له طالبانو سره مرسته کوي ځکه د ولس په ذهن کې دا نظر پیاوړی کوي چې د طالبانو هلې ځلې د بهرنیو ځواکونو د اشغال په وړاندې مشروع مقاومت. واشنگتن پوست هم په همدې موضوع لیکنه خبره کړې او په یو برخه کې د کرزي دی و خپل حکمت کرزي له قوله ویلي چې لویدیځوال بیا بیا دوی ته وایي چې فاسد دي باید دا یا هغه وکړي. حکمت کرزي چې د سولې او جنگ د تحقیقاتو د مرکز مشر دی وایي چې لویدیځوال ورسره داسې چلند کوي لکه څوک چې له ماشومانو سره کوي. خو دا ورځپاڼه بیا د ولسمشر کرزي په حکومت کې د هغه د یوه نږدې همکار له قوله لیکي چې کرزي په دې ډول څرګندونو سره د افغانستان ملي ګټو ته تاوان رسولی دی. د هغه په وینا په افغانستان کې د لویدیځو ځواکونو حضور د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی چې باید ورڅخه استفاده وشي. داو د افغانستان په اړه لویدیزو مطبوعاتو ته کتنه په همدې سره د دې خبری مجلې وخت هم پای ته رسیدلی. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم بله خبری مجله زما همکار زرغونه منګل وړاندې کوي. خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه نوریاس جانه. شنونده های گرامی سلام و صحبتان خوش. با امید ای که روز خوب را آغاز کرده باشین تا پایان مجله خبری با شما هستم. نخست توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. واکنش ها به بیانات اخیر رئیس جمهور کرزی در مورد مداخله غرب در امور افغانستان ادامه دارد. کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی که از سال در کابل می گوید که آمادگی های اساسی به هدف راه‌اندازی این جرگه تا حد زیاد به پیش رفته است. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گوید که صدها تن از قاچاقبران مواد مخدر سال گذشته از سوی این ارگان محکوم به جریمه نقدی و حبس های دراز مدت شده اند. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان می گویند مشران و جرگه حق ندارد قانون را که ولسی جرگه رد نموده باشد در آجندای خود شامل بسازد. در حمله دیروز بالای کنسولگری امریکا در پشاور حداقل 7 تن به شمول 4 ملیشه کشته شدند. ایالات متحده امریکا حمله بر کنسولگری آن کشور در پاکستان را شدیداً محکوم نموده است. بان کی مون سرمنشی ملل متحد وارد تاجکستان شده و قرار است با رئیس جمهور آن کشور ملاقات نموده و روی تنش‌هایی که بین تاجکستان و ازبکستان در مورد تقسیم آب وجود دارد بحث کند. به گفته سخنگوی ملل متحد آقای مون با مقامات تاجیکی روی مسائل مختلف من جمله موضوع افغانستان، مسئله حقوق بشر و تغییرات اقلیمی بحث خواهد کرد. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد قانون جدید مالی پارلمان را رد کرده و هم خواهان کاهش کمک‌های غذایی و مواد سوختی شده است. و قرار است براک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز استراتژی سلاح هسته‌ای اداره‌اش را معرفی کند. به گفته رسانه‌ها این سند حاوی این پالیسی خواهد بود که اسلحه اتمی فقط در مقابل حمله اتمی و تهدید اتمی استفاده خواهد شد. بیانات آخر رئیس جمهور کرزی در مورد غرب، البته در مورد مداخله غرب در امور افغانستان، باعث ادامه تنش‌ها با آمریکا شده. گفته شده که رئیس جمهور کرزی به اعضای پارلمان افغانستان گفته در صورتی که حامیای غربی بالایش فشار وارد کنه، آقای کرزی مجبور خواهد شد با طالبان دست یکی کنه. در هفته گذشته رئیس جمهور کرزی خارجی ها را متهم به تقلب در انتخابات سال گذشته کرد، ادعایی که سبب رنجش مقامات آمریکایی شده، ولی با او هم رئیس جمهور به اظهاراتش پافشاری میکنه. خالد مفتون و جزئیات بیشتر.
اظهارات آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان سبب ادامه تنش‌ها با ایالات متحده آمریکا شده است. وزارت خارجه آمریکا در مورد اظهارات رئیس جمهور کرزی عکس العمل نشان داده است. گفته می شود که کرزی خطاب به اعضای پارلمان افغانستان تهدید کرده است در صورتی که از طرف عامیان غربی بالایش فشار ادامه پیدا کند، با ملیشه‌های طالب یک جا خواهد شد. فلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد اظهارات رئیس جمهور کرزی چنین می گوید.
That particular comment is a bit of a head scratcher. But beyond that, we're.
درک این اظهارات اندازه مشکل است، ولی فراتر از آن ما از اظهارات هفته گذشته وی آزرده شدیم. فکر می کنم به این مسئله پاسخ دادیم و ما با پیش می رویم.
I think we've addressed them. We're moving forward.
کراولی همچنان گفت.
I'm going to take a cautious approach here. I can't explain, what he said about the Taliban.
می خواهم در مورد از احتیاط کار بگیرم. نمی توانم بگویم که وای در مورد طالبان چی گفته است. او رهبر منتخب افغانستان است. ما با وای و حکومتش از نزدیک کار میکنیم و در نهایت قسمی که در هفته گذشته گفتم، این در مورد روابط رئیس جمهور کرزی با ایالات متحده نیست. این روابط بین رئیس جمهور کرزی، حکومتش و مردمش است. بالاخره وای باید از خود رهبری و مؤثریت برای مردمش نشان بدهد. در ضمن رئیس جمهور کرزی از پس گرفتن اظهاراتش خودداری میکند. در هفته گذشته رئیس جمهور کرزی خارجیان را به دادن رشوه و تهدید کارمندان انتخاباتی به منظور تقلب در انتخابات سال گذشته متهم کرد. در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه بی بی سی رئیس جمهور کرزی گفته است آنچه وای در مورد انتخابات گفته است همه واقعیت است و اشاره کرده است که ایالات متحده آمریکا در عقب تقلب انتخابات بود. هفته گذشته به خاطر تنش‌زدایی ناشی از اظهاراتش، رئیس جمهور کرزی به هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا تماس تلفنی گرفت. ولی به نقل از رابرت گیبس، سخنگوی قصر سفید آژانس خبررسانی رویترز میگوید بعد از تلفن به صورت واضح روابط بهتر نشده است. گیبس همچنان گفته است که اظهارات رئیس جمهور کرزی آزاردهنده است و آنچه وی گفته است بر واقعیت استوار نیست. به نقل از گیبس رویترز می نویسد اظهارات کرزی مردم آمریکا را ناامید کرده است. با وجود تنش‌های موجود میان دو کشور، گیبس گفته است سفر رئیس جمهور کرزی به تاریخ 12 می سال جاری به آمریکا پابرجاست و ایالات متحده آمریکا خواهان ادامه کار با رئیس جمهور کرزی می باشد.
شنیدین که بیانات آخر رئیس جمهور کرزی در مورد مداخله غرب در امور افغانستان باعث ادامه تنش‌ها با آمریکا شده. شنونده عزیز، آقای کرزی چرا حال چنین بیانات ابراز میکنه؟ این اظهارات آقای کرزی چرا در یک مقطع زمانی بی حد مهم صورت میگیره؟ اوضاع امنیتی افغانستان چندان خوب نیست، اوضاع سیاسی افغانستان هم گدواد است، در منطقه جنجال‌های جدی وجود داره، پاکستان خواب اعمال نفوذ در آینده سیاسی افغانستان و خواب فرم دادن آینده افغانستان میبینه، ایران هم با مخالفین حکومت افغانستان ساخت و سازهایی داره، رئیس جمهور کرزی اخیراً از چین و ایران دیدارهایی داشت، احمدی نژاد در کابل و در پهلوی رئیس جمهور افغانستان استاده بود و متحدین غربی کرزی شدیداً مورد انتقاد قرار میداد. رئیس جمهور آمریکا کابل آمد و دو سه روز بعدش آقای کرزی مداخله غرب در امور افغانستان با الفاظ شدید مورد انتقاد قرار داد. همین مسائل کوشش میکنیم در جریان برنامه‌های بعدی با کارشناسای امور سیاسی کشور در میان بگذاریم و نظر اونا را در مورد جویا شویم. حتما با ما باشین. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که به خاطر اظهارات ضد غربیش مورد انتقاد شدید قرار گرفته، در سخنرانیش در قندهار بار دیگه از حامیان خارجیش فاصله گرفت. آقای کرزی برای تقریبا 1500 بزرگ قومی در قندهار گفت که مردم افغانستان باید به این باور برسن که رهبرایشان دست نشانده نیستن. کرزی همچنان گفت که اگر مردم قندهار از عملیات نظامی آینده، البته عملیات امید، حمایت نکنن، این عملیات صورت نخواهد گرفت. کرزی به مقامات حکومتی قندهار گفت که به خارجی ها اجازه ندن که در امورشان مداخله کنن. قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان جنرال ستنلی مکرستل هم در سخنرانی آقای کرزی در قندهار حضور داشت. کرزی همچنان به مردم گفت که بدون همکاری اونا امنیت در قندهار برقرار شده نمیتانه. در حالی که تلاش ها برای برقراری ثبات و تحکیم حاکمیت دولت در قندهار و دیگر نقاط کشور ادامه داره و هم تلاش های برای مصالحه با طالبا جریان داره، کمیسیون برگزاری جرگی مشورتی سال در کابل گفته که آمادگی های اساسی به هدف راه‌اندازی این جرگه تا حد زیاد به پیش رفته. قرار است این جرگه به تاریخ 12 ثور امسال برای 3 روز راه اندازی شود. برشنا نظری با جزئیات بیشتر.
در حالی که زمان برای برگزاری جرگه مشورتی سال در کابل نزدیکتر می شود، مسئولین برگزاری این جرگه می گویند که بخش اعظم آمادگی ها اتخاذ شده و فهرست بسیاری از اعضای اشتراک کننده در جرگه نیز آماده گردیده است. دکتر غلام فاروق وردک وزیر معارف افغانستان که در این حال مسئولیت بخش تکنیکی جرگه صلح را به عهده دارد، به روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که تمرکز اساسی جرگه برای پیدا کردن راه‌های تامین صلح و ایجاد میکانیزم درست برای مذاکره با مخالفین است.
این جرگه با مخالفین افغانستان نیست. اخبار میگه بسیار مصاحبت دوستای عزیز ما بند رساندیم که گفتگو، موافقه و مفاهمه با ملت افغانستان برای رسیدن به صلح. ملت افغانستان میخواد یک چارچوب برم بسازه. دوست با کی صحبت شو؟ سری چی صحبت شو؟ در کجا صحبت شو؟ توسط کی صحبت شو؟
قرار است این جرگه به تاریخ 12 ثور امسال راه اندازی شود و در آن از گروه های مختلف مردمی و فعالین اجتماعی صدها تن اشتراک کنند. در این حال زنان افغان نیز با راه اندازی چندین گرده همایی تاکنون خواستار نقش قوی در این جرگه شده اند. مژگان مصطفوی معین وزارت امور زنان افغانستان که در این نشست خبری حضور داشت گفت که زنان نیز به طور وسیع در این جرگه اشتراک خواهند داشت.
در 13 کتگوری که ذکر کردن در هر کدام از این خانوم‌ها هست. مثلا ما وکیل سایبای پارلمان و سناتور سایبا رو داریم، تقریبا حدود 100 نفر یا بیشتر از این خانوم‌ها هست، از اون مطمئن هستیم. در سایر کتگوری‌ها هم ما تعداد خانوم ها را خواهیم داشت، امیدوار به این هستیم. باز هم به خاطر از اینکه دولت مطمئن شود که تعداد از خانوم های سرشناس از جمع از این جرگه غیر حاضر نباشند، باشند برای اطمینان 30 نفر دیگر بهش اضافه کردند.
دولت افغانستان میگوید که راه اندازی این جرگه به هدف جستجوی راه‌های بهتر تامین امنیت و شیوه اجرای بهتر مذاکرات با مخالفین بسیار مهم است. پیش از اعلان راه اندازی این جرگه، شورای ملی افغانستان و برخی از نهادهای دیگر از حکومت افغانستان انتقاد کردند که باید هر مذاکره در مشوره با مردم صورت گیرد تا اثرات مثبتی داشته باشد. تا کنون روشن نیست که اشتراک کننده های جرگه چه تصامیمی خواهند گرفت و مخالفین مسلح دولت افغانستان به این تصامیم چه پاسخ خواهند داد.
در حالی که تلاش ها به هدف مصالحه با مخالفین ادامه دارد، مقامات امنیتی شمال کشور از مفاهمه یا مبارزه با مخالفین بیانات داشتن و سخن گفتند. قمندان امنی نو ولایت تخار گفته که تلاش خواهد کرد تا با مخالفین دولت اول از طریق مذاکره و تفاهم تماس حاصل کنه و در غیر صورت اونا را باید از بین ببره. جنرال شیر احمد ملدانی که به حیث قمندان امنی ولایت تخار معرفی شده، اخیراً به پرسنل قمندانی معرفی شد. ملدانی در مورد تلاش ها برای برقراری ثبات در ولایت و هم مبارزه با جنجال های موجود امنیتی در ولایت تخار چنین گفت:
در این شک نیست که یک تعداد افراد نرازی یا طالب در سه ولسوالی ما وجود داره. مردم راضی به حضور طالب در ولایت تخار نیستن. اول از این که کوشش میکنیم اینا رو بیاریم به صفحه، اول از طریق مذاکره اینا رو کوشش میکنیم بیاریم، و اگر از طریق مذاکره نشود بعد اینا رو نابود بسازیم که صد رای برای مردم نشه. ما نمیتونیم به خاطر 100 نفر یا 50 نفر حقوق 1 میلیون انسان رو ندیده بگیریم.
در ارتباط قاچاق مواد مخدر،
چون تخار یکی از ولایات مرزی افغانستانه، حتما بخوایم و نخوایم در این جای ترافیک مواد مخدر جریان داره و همیالک هم مبارزیم علیه از اینا ادامه داره و ما با شدت با اینا مبارزه میکنیم.
گزارش های در گذشته وجود داشته و زمینان ارگان های امنیتی به خصوص پلیس تایید کردن که در اکثریت قاچاق مواد مخدر برخی از قماندانی های امنیه پلیس سرحدی مستقیمن دست دارن. شما با اینا چی برخورد میکنید؟
در این شک نیست، قاچاقبر تا کسی با او همکار نباشه او نمیتونه به قاچاق و ترافیک مواد مخدر ادامه بده. ما با اونا به شدت مبارزه میکنیم، انشالله اونا رو دستگیر میکنیم، به زودترین فرصت به پنجه قانون میسپاریم و این لکه ننگر از دامن حکومت انشالله چی میکنیم. کدام قومندان امنیر و قاچاق مواد مخدر یا ترافیک مواد مخدر و اگر دست داشته باشه او از کار برکنار میشه و پنجه قانون سپرده میشه، هرچه قانون فیصله کنه.
شنیدیم که قمندان امنی تخار گفته تلاش خواهد کرد تا با مخالفین دولت نخست از طریق مذاکره و تفاهم تماس حاصل کند، غیر صورت اونا باید از بین برده شوند. قمندان امنی تخار در حالی موضوع ابراز داشته و از مبارزه با قاچاق مواد مخدر در تخار خبر داده که گفته میشه خود مقامات ارشد امنیتی که ای ولایت در کاروبار مواد مخدر دخیل هستند. از طرف دیگه شنونده عزیز باید گفت که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفته که صدها تن از قاچاق برای مواد مخدر سال گذشته از طرف ارگان محکوم به جریمه نقدی و حبس‌های دراز مدت شدند. سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان که راجع به دستاوردهای آخر این مرکز دیروز به خبرنگاران توضیحات میداد، گفت که در بین افراد برخی از کارمندان دولتی و ادبای خارجی هم شامل هستند. جزئیات بیشتر موضوع را از ستار فروغ مشنوین.
خلیل الرحمن متوکل سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان به روز دوشنبه هنگام دادن توضیح در خصوص فعالیت‌های این اداره در سال گذشته به خبرنگاران در کابل گفت در سال گذشته 599 تن به جرم قاچاق و کاروبار مواد مخدر از سوی این مرکز به حبس‌های طویل المدت و پرداخت یک مقدار پول به عنوان جریمه محکوم گردیدند. آقای متوکل علاوه نمود که در میان این افراد 35 نفر از کارمندان امنیتی و ملکی دولت و 19 تن از اتباعی خارجی نیز شامل هستند.
محدود کردن اعضای شبکه‌های بزرگ قاچاقبران مواد مخدر در طی سال گذشته نه تنها تاثیرات خود را در کاهش کشت دارد، در کاهش قیمت دارد و در تحکیم حاکمیت قانون در سرتاسر افغانستان نقش خود را دارد و در استقرار ثبات متداوم در افغانستان نقش عمده خود را دارد. محکوم کردن 35 تن موظفین خدمات عامه، سربازهای شبکه‌های قاچاقبران مواد مخدر و اتباع خارجی که می‌خواستند با تجارت مواد مخدر در افغانستان حیات بتن کار بسیار ساده نبوده.
و افزود که بر علاوه مجازات اشخاص، دهاتان مواد مخدر از مناطق مختلف افغانستان همچنان به دست آمده است. با آنکه از گرفتاری و به محاکمه کشانیدن صدها تن از اشخاص به جرم قاچاق و کاروبار مواد مخدر در افغانستان حرف زده می شود، اما انتقادهای می شود که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر نتوانسته در زمینه گرفتاری و مجازات قاچاقبران بزرگ مواد مخدر و افرادی که در رده‌های بلند دولت آن و متهم به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر هستند جدی عمل بکند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:45 دقیقه صبح با وقت افغانستان از رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با ما هستین. شنونده عزیز، قبل از اینکه به ادامه گزارش ها بپردازیم توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. واکنش ها و بیانات اخیر رئیس جمهور کرزی در مورد مداخله غرب در امور افغانستان ادامه دارد. کمیسیون برگزاری که جرگه مشورتی از سال در کابل میگوید که آمادگی های اساسی به هدف راه اندازی این جرگه تا حد زیاد به پیش رفته است. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که صدها تن از قاچاقبران مواد مخدر سال گذشته از سوی این ارگان محکوم به جریمه نقدی و حبس های دراز مدت شدند. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان می گویند مشران و جرگه حق ندارد قانون را که ولسی جرگه رد نموده باشد در آجندای خود شامل بسازد. در حمله دیروز بالای قنصلگری امریکا در پشاور حداقل 7 تن به شمول 4 ملیشه کشته شدند. ایالات متحده امریکا حمله بر قنصلگری آن کشور در پاکستان را شدیداً محکوم کرده است. بان کی مون سرمنشی ملل متحد وارد تاجکستان شده و قرار است با رئیس جمهور آن کشور ملاقات نموده و روی تنش‌هایی که بین تاجکستان و ازبکستان در مورد تقسیم آب وجود دارد بحث کند. به گفته سخنگوی ملل متحد، آقای مون با مقامات تاجیکی روی مسائل مختلف من جمله موضوع افغانستان بحث خواهد کرد. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد قانون جدید مالی پارلمان را رد نموده و همخواهان کاهش کمک‌های غذایی و مواد سوختی شده است. و قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز استراتژی سلاح هسته‌ای اداره‌اش را معرفی کند. به گفته رسانه‌ها این سند حاوی این پالیسی خواهد بود که اسلحه اتمی فقط در مقابل حمله اتمی و تهدید اتمی استفاده خواهد شد. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان گفتند مشران و جرگه حق ندارند قانون را که ولسی جرگه رد نموده باشد در آجندای خود شامل بسازند. اظهارات در حال مطرح میشه که فرمان تقنینی رئیس جمهور افغانستان در مورد قانون انتخابات از طرف ولسی جرگه با اکثریت آرا رد شد و جهت طی مراحل قانونی به مشران و جرگه فرستاده شد، اما کمیته رؤسای مشران و جرگه فیصله کرد که این فرمان تقنینی را شامل آجندای کاری خود نمیسازد. در این حال هیئت اداری مشران و جرگه گفته که مسئولیت تا اکنون در مورد این فرمان تقنینی مشران و جرگه تصمیم نهایی نگرفتم. فتی محمد بها و جزئیات بیشتر.
ولسی جرگه پس از رخصتی های زمستانی این فرمان تقنینی رئیس جمهور را به اکثریت آرا رد کرده و آن را غرض تصویب به مشران و جرگه فرستاد، اما بسیاری از اعضای کمیته رؤسای مشران و جرگه گفتند که این فرمان تقنینی نباید در آجندای کاری شامل شده و در جلسه عمومی روی آن بحث گردد. در همین حال شماری از اعضای ولسی جرگه میگویند که مشران و جرگه این حق را ندارد تا قوانینی را که از سوی آنها رد شده باشد در آجندای کاری خود شامل نساخته و یا در مورد آن بحث نکنند. داوود سلطانزوی یکی از اعضای ولسی جرگه در مورد چنین میگوید:
مشان جرگه حق ندارن که یک موضوع را نگاه بکنن یا در اجندای خود نگیرن. زمانی که اون مرحله در ولسی جرگه آغاز شده باشه، اونا مجبور هستن این برشان باید تفهیم شوه. اونا نوامدن نوکیستن، به اصطلاح شاید نفهمن اقتدارشان و حیثیت ارگان تقنی افغانستان باید خدشدار نسازن. وقتی که وصول در اینجا آغاز میشه، اونا مجبور هستن در اجندای خود بگیرن اون را، یا جواب رد بدن یا مثبت.
قانون انتخابات با ازدیاد نو ماده تازه در ماه دلو سال گذشته از سوی رئیس جمهور تا یک فرمان تقنینی به ولسی جرگه فرستاده شد که گفته می شود عمده ترین این تعدیلات دادن صلاحیت کامل انتخاب اعضای کمیسیون شکایت های انتخاباتی به رئیس جمهور است. متن پیشنهادی قانون جدید انتخابات طی 14 فصل و 67 ماده از سوی وزارت عدلیه به شورای ملی فرستاده شد. ولسی جرگه افغانستان پس از رخصتی های زمستانی روی این فرمان تقنینی تازه رئیس جمهور بحث کرده و آن را با اکثریت آرا رد نمود. در همین حال محمد علم ایزدیار معاون دوم مشان و جرگه میگوید که در مورد این فرمان تقنینی رئیس جمهور اعضای مشان و جرگه نظریات مختلف دارند و تصمیم نهایی در مورد بزودی گرفته خواهد شد.
صرف در کمیته رؤسا روی بحث کردیم، نظریات مختلف وجود داشت. هنوز ما در مجلس عمومی روی این بحث نکردیم. ما امیدوار هستم که از مجوری قانونی با در نظر داشت مفاد قانون و بخصوص قانون اساسی افغانستان روی از این موضوع تصمیم بگیریم و بحث بکنیم و یک فیصله قانونی انجام بدیم.
رئیس جمهور کرزی نیز رد شدن فرمان تقنینی در مورد انتخابات را از سوی ولسی جرگه به شدت مورد انتقاد قرار داده، آن را خلاف قانون اساسی خواند و گفت که این فیصله تحت تأثیر خارجی ها صورت گرفته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 7:51 دقیقه از صبح به وقت افغانستان است. می پردازیم به گزارش از جنجال های امنیتی کشور همسایه پاکستان. در حمله دیروزی بالای کنسولگری امریکا در پشاور پاکستان حداقل 7 نفر به شمول 4 ملیشه کشته شدند. طالبای پاکستان مسئولیت حمله را به عهده گرفتند. در یک حمله جداگانه بالای حامیای حزب عوامی نشنل پاکستان 38 نفر کشته و بیش از 70 تن دیگر جراحت برداشتند. مقامات آمریکایی و پاکستانی حملات بالای کنسولگری آمریکا را محکوم کرده و گفتند که افراطیون در تلاش ازی هستند تا دموکراسی را در پاکستان ضعیف بسازند و ترس و وحشت در بین مردم ایجاد کنند. خالد مفتون و جزئیات بیشتر.
دیروز ملیشه‌های مسلح با تفنگ، راکت انداز و واسکادهای انتحاری بالای کنسولگری آمریکا در پشاور پاکستان حمله کردند. حداقل 7 تن به شمول 2 ملیشه در این واقعه کشته شدند. به گفته مقامات کنسولگری آمریکا، 2 تن از کشته شدگان محافظین امنیتی سفارت بودند، ولی در جریان حمله هیچ آمریکایی کشته نشد. شاهدان عینی میگویند که آواز چند انفجار قوی و به تعقیب آن فیر راکت و تفنگ را در نزدیکی کنسولگری آمریکا شنیدند. ملیشه‌های طالب مسئولیت حمله را به عهده گرفتند. فلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این عملات را محکوم کرده و در مورد چنین میگوید: عملات امروزی بخشی از موج خشونت‌های است که توسط افراطیون بی‌رحم صورت می‌گیرد که در جستجوی ضعیف ساختن دموکراسی و ایجاد ترس و بی‌ثباتی در پاکستان هستند.
And so fear and discord.
اعظم طارق سخنگوی طالبان پاکستانی میگوید این عملات به خاطر انتقام عملات تیارات بی پیلوت بوده است. به صورت کلی امریکا متهم به عملات تیارات بی پیلوت است که توسط آن ده ها تن از ملیشه ها به شمول تعداد از رهبران آنها در مناطق قبایلی پاکستان در نزدیکی سرحد افغانستان کشته شدند. تعداد از افراد ملکی نیز در جریان این عملات هوایی به قتل رسیدند. ولی واشنگتن در مورد عملات تیارات بی پیلوت ابراز نظر نمی کند. طارق همچنان هشدار داد که آنها عملات بیشتر را علیه آمریکایان سازماندهی خواهند کرد. به گفته وای، آمریکایان دشمن آنهاست و در هر جایی که آمریکایی باشد مورد هدف قرار میگیرد. ولی طارق در مورد حمله دیروز بالای گردهمایی حزب عوامی ملی که سبب کشته شدن 38 تن گردید چیزی نگفت. حمله انتحاری بالای حامیان حزب عوامی ملی دیروز در منطقه تیمورگره رخ داد. طبق گزارش ها سلطان زیب رئیس محلی حزب عوامی ملی نیز از جمله کشته شدگان است. حزب عوامی ملی رهبری حکومت محلی را در منطقه به عهده دارد و از تلاش های حکومت پاکستان علیه طالبان حمایت می کند. آشم بابر یکی از رهبران محلی حزب عوامی ملی به رادیوی مشعل رادیو آزادی گفت عملات در پشاور نشانه ناامیدی ملیشه ها در برابر عملات نظامی پاکستان است. در این حال این نوع عملات نشان دهنده شیوه های نوع جنگی ملیشه ها می باشد. بابر در مورد چنین می گوید.
نو دا عملیات با ارگزه ایجنسی که شروع شده دید پا تیزای سر شروع دید.
فکر می کنم در حال حاضر عملیات نظامی در منطقه قبالی ارگزه جریان دارد و چیزی که در پشاور واقع شد عکس‌العملی در برابر عملیات بود. ولی نوع عملیاتی که در پشاور انجام شد نشان داد که تروریست ها از شیوه های جدید رزمی استفاده می کنند. این اولین بار است که تروریستان نه تنها عملی به میراث سازماندهی کردند، بلکه بالای بام های منازل نیز جا گرفتند و علیه نیروهای امنیتی درگیری مسلحانه نکردند. یوسف رضا گیلانی صدراعظم پاکستان حمله کنندگان را بی وجدان توصیف کرد و گفت که آنها تلاش می کنند تا در بین مردم وحشت و اضطراب خلق کنند.
شنیدین که در حمله دیروز برای کنسولگری امریکا در پشاور حداقل 7 نفر کشته شدند که 4 تن اونا تندروای حمله کننده بودند. امریکا حمله بر کنسولگری خود در پاکستان شدیداً محکوم کرده. از جنجال های امنیتی پاکستان میریم دوباره به مشکلات موجود در ادارات افغانستان. به دنبال متهم شدن خارجی ها به دست داشتن در فساد گسترده دارید افغانستان توسط مقامات افغان، سازمان ملل متحد گفته که برای جلوگیری از فساد اداری توسط افراد این سازمان میکانیزم های مشخص وجود داره. رئیس اداری عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری در افغانستان و روز یک شنبه گفت که 80% فساد اداری در افغانستان توسط دوستای خارجی یک کشور صورت میگیره. اما برخی از کارشناسا با اظهارات مقامات افغان موافق نیستند که گویا خارجی ها مسئول بخش اعظم از فساد اداری در افغانستان هستند و اونا میگن که خود افغان ها تا به اصطلاح فرق سر غرق در فساد هستند. جزئیات بیشتر موضوع از احمد جکفر احمدی مشنوید.
مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان از نهادهایی که مسئول مبارزه با فساد اداری در افغانستان هستند درخواست کردند که هرگاه موارد فساد به واسطه کارمندان این سازمان را مشاهده می کنند به آنان اطلاع بدهند. دکتر نیلاب مبارز یکی از سخنگویان دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونامو در افغانستان بروز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که در سازمان ملل برای جلوگیری از فساد اداری توسط افراد این سازمان میکانیزم های مشخص وجود دارد.
ما که البته با نمایندگی از ملل متحد تناسبات میکنین پروسیجرهایی داریم که ما را به وقایه از فساد مطمئن میسازن. هر دو شخص یا ارگان به چنین چیز در داخل نظام ما برخورد میکنه لطفا به ما اطلاع بده تا چیز تر اقدام نماییم.
این در حالی است که رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری در افغانستان به روز یکشنبه این هفته در جلسه عمومی مشران جرگه با صراحت خارجی ها را به فساد گسترده اداری در افغانستان متهم کرد.
از 100% فساد 80% دوستان خارجی ما مرتکب میشن در افغانستان. از 34 میلیون میلیارد دلاری که اینجا آمده چقدرش اونا به مصرف رساندن و چقدر از این پول توسط دستگاه‌های حکومتی به مصرف رسیده. حداقل دست حکومت با داشتن فسادهای متنوع و زیاد باز هم یک حساب داره که برای شما بدن، ولی از اونا کی حساب گرفت؟
هرچند شماری از کارشناسان افغان دست داشتن خارجی ها در فساد اداری را رد نمی کنند، اما با این مسئله موافق نیستند که 80% فساد اداری در افغانستان توسط خارجی ها صورت می گیرد.
ساعت 7:58 دقیقه از صبح با وقت افغانستان از رادیو آزادی را مشنوین. زرغون هستم، زیاد تشکر که با ماستین. آل هم مروری داریم بر روزنامه های بین المللی. نیویورک تایمز در اشاره به بیانات آخر رئیس جمهور کرزی نوشته که غرب جواب کرزی را به آسانی داده نمی تواند. به گفته نیویورک تایمز تعداد زیاد به این باورند که شاید روابط میان کرزی و غرب تیره تر شود، زیرا کرزی به چین و ایران نزدیک می شود، کشورهایی که منافعشان تا حد زیاد در تقابل با منافع غرب قرار دارد و طرفدار طالبان هم به نظر می رسند. روزنامه نیویورک تایمز از قبل یک دیپلمات غربی در کابل که تجربه زیاد از منطقه دارد نوشته که می گوید روابط سیاسی رو به تیره شدن است. روزنامه لس آنجلس تایمز این جمله رئیس جمهور کرزی را منعکس کرده که گفته است اگر مداخله خارجی ها در افغانستان ادامه یابد وی مجبور خواهد شد با طالبان دست را یکی کند. به گفته یه روزنامه کرزی این موضوع را به روز شنبه در جریان صحبت با اعضای ولسی جرگه ابراز داشته بود. به گفته لس آنجلس تایمز، این اظهارات کرزی تعدادی از دیپلماتان غربی در کابل و هم اعضای بولسی جرگه را متاثر ساخته است. به گفته روزنامه، کرزی به اعضای بولسی جرگه گفته است که غربی ها در امور سیاسی افغانستان مداخله می کنند و بدین وسیله به طالبان کمک می شود، زیرا این مسئله در اذهان مردم تقویت می یابد که گویا تلاش های طالبان بر ضد نیروهای خارجی در افغانستان یک مقاومت مشروع است. واشنگتن پست هم در همین مورد مقاله‌ای دارد و در بخش آن از قول حکمت کرزی، یک تن از اقارب رئیس جمهور کرزی، نوشته که غربی‌ها بعضاً به آنان می‌گویند فاسد هستند و به آنان گفته می‌شود این کار را بکنند آن کار را بکنند. حکمت کرزی که رئیس مرکز تحقیقاتی جنگ و صلح می‌باشد گفته است غربی‌ها با وی قسم رفتار می‌کنند مثل که